द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ترنو اوریدون خو بیا هم ستړي مشي ورځمون نیکمرغه د وایس اف امریکا دی وته نن د شنبه خالي ورځ د 2020 کال د جنوري د میاشتې 13 نیټه ده په خیبر پختونخوا کې د سهار تنیمی په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې 11 بجې دي په دې پاتې نشته خبری خبرونه کې مو یو ځل بیا ستاسو کوربه ز مجاهد جواد هرکلی کوم لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی له امریکا سره یې خبرو ته د افغان طالبانو پر راوستلو د دوه تختول شویو پروفیسرانو پر خوشی کولو او اوربند ته د طالبانو پر رضا کولو کې خپلې مرستې کړې دي او اوس د امریکا وار دی چې له پاکستان سره مرستې وکړي د پاکستان سپریم کورټ په دې اعتراض سره د پخواني فوجي مشر پرویز مشرف وکیل ته د اپیل فایل بیرته ورکړی چې تر څو پرویز مشرف په خپله عدالت حاضر نشي نو په اپیل یې اورېدنه نشي کېدای او امریکا پر ایران د خپلو نویو بندیزونو دفاع او کلک ملاتړ کړی چې پکې یې په 13 ایراني چارواکو او 12 هغو شرکتونو بندیزونه لګولي چې پلاستیک توغندې یې جوړول او اوس هم پوره خبرونه اوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دوی له امریکا سره یې خبرو ته د افغان طالبانو پر وستلو د دوه تختول شویو پروفیسرانو پر خوشی کولو او اوربند ته د طالبانو پر رضا کولو کې خپلې مرستې کړې دي او اوس د امریکا وار دی چې له پاکستان سره مرستې وکړي قریشی ویلي اوس امریکا وار دی چې له پاکستان سره خپلې اړیکې سمې کړي او د دې ترڅنګ د پاکستان په اقتصادي بحران کې مرسته وکړي دا خبرې نوموړي د امریکا د درې ورځني سفر په پای کې واشنگټن کې له خبریالانو سره کړې دي قریشی تر دې وړاندې بیګا په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې امریکا باید له افغانستانه د سرتیرو تر استلو وروسته هم هغه هیواد ته ژمن پاتې شي په یو بل خبر کې راغلی دی د طالبانو د استازو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د بحثونو تر پیل وروسته افغان حکومت یو ځل بیا د سولې د خبرو لپاره د اوربند پر شرط ټینګار کړی د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی چې بایزت سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار د اوربند ټینګېدل دي دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې د تیرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو کې د دواړو لورو د استازو ترمنځ د افغان سولې په اړه ګټورې خبرې شوې دي د پاکستان د انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان له مخې سپریم کورټ په دې اعتراض سره د پخواني پوځي مشر پرویز مشرف وکیل ته د اپیل فایل واپس ورکړی چې تر څو پرویز مشرف په خپله عدالت ته حاضر نشي نو په اپیل یې اورېدنه نشي کېدای د پاکستان قانون سپریم کورټ ته اجازه ورکوي چې تر څو مجرم ځان عدالت ته نه وي وړاندې کړی تر هغو پورې کوم درخواست نشي قبولولی په نړیوالو خبرونو کې باوري چې امریکا پر ایران د خپلو نویو بندیزونو دفاع او کلک ملاتړ کړی چې پکې په 13 ایراني چارواکو او 12 هغو شرکتونو بندیزونه لګول شوي چې بلاستیک توغندې جوړول په دغو شرکتونو کې د چین او متحده عربي اماراتو ملاتړ شبکې هم شامل دي دغو شرکتونو له تهران سره د بلاستیک توغندیو د پروګرام د پرمختګ لپاره د اړینې ټکنالوژۍ په برابرولو کې مرسته کړې ده د امریکا پوځ وایي په عراق کې د امریکا په پوځي اډو باندې د ایران له بریدونو وروسته یو لس امریکایي سرتیرو ته د دماغي زیانونو له امله درملنه شوې ده ایران د بلاستیک توغندیو برید د امریکا لخوا د ایران د قدس د پوځي څانګې د قومندان جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو په غبرګون کې کړی و د امریکا د مرکزی قومندې ویاند بل اربن وویل که څه هم د الاسد په هوایي اډه باندې د ایران د جنوري د اتمې په برید کې څوک وژل شوي نه وو خو ګڼو کسانو ته له چاودنې څخه د اوختو د ماغي زیانونو لامل درملنه شوی او دا بهیر روان دی. هغه وړاندې وویل اته سرتیری د درملنې لپاره جرمنی او درې نور کویټ ته استول شوی و. د ایران له برید نه وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې امریکایي سرتیری نه دی ژوبل شوی، خو ګڼو چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې ولسمشر به له برید څخه سمدستي وروسته د دغو ټپونو په اړه نه پوهېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د جمعې په ورځ وویل دی له دې خبر نه و چې اوکراین ته د امریکې پخوانی سفیره په دغه هیواد کې د څارنې او ګواښونو سره مخ و، خو هغه وویل هغه باید د دغو تورونو په اړه پلټنې وکړي چې د فکر کوي بالاخره به غلطې ثابت شي. ډیموکرات وکیلانو دغه معلومات د ولسمشر ټرمپ د شخصي وکیل د یوه نږدې کس له خولې ورکړي و چې پخوانی سفیره میری یوانوویچ د څارنې لاندې وه. په دغو معلوماتو کې دا هم راغلی دی چې یوانوویچ ته مخکې له دې چې په می میاشت کې د ټرمپ لخوا له څوکۍ څخه د لرې کېدو وویل شي ګواښونه هم شوي دي. او وروسته خبر دا چې ټاکل شوې ده د ملګرو ملتونو عمومي منشي به د جرمني پلازمینې برلین ته سفر وکړي ترڅو د برتانیې، فرانسې، جرمني په هغې سرمشریزه کې برخه واخلي کومه چې د اتوار یکشنبې په ورځ د لیبیا د پخلاینې لپاره جوړیږي. په دغه سرمشریزه کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هم ګډون وکړي. دغه غونډې ته په نړیواله توګه پیژندل شوی د لیبیا لومړی وزیر فیاض السرایی او مخالف پوځي جنرال خلیفه حفتر ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو لوړ پوړي استازي ویلي د ترکیې، مصر، عربي متحده امارات او روسیې په ګډون ګڼ هیوادونه لیبیا ته وسلې استوي، کوم چې د ملګرو ملتونو د 2011 کال د وسلو له تړون څخه یو ښکارا سرغړونه ده. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اردوونکو بیا هم ستړي مشي لملتیا مومنه در راپورونو اړه تر زو په سر کې ووري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دوی له امریکا سره یي خبرو ته د افغان طالبانو پر وستلو، د دوه تختول شویو پروفیسورانو پر خوشی کولو او اوربند تر طالبانو پر ځا کولو کې خپل مرستي کړې دي، او اوس امریکا وارده چې له پاکستان سره مرستي وکړي. هغه هم تر اوسه هلکه چې پاکستان له یو اقتصادي بحران سره مخ دی. نو شیروان قلندر پرې بشپړ راپور درکوي.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې د امریکایي چارواکو سره په درې موضوعاتو خبرې ترې شوې دي. یو د افغانستان د سولې عمل، دویم پاکستان او هند ترمنځ اړیکې او کشمیر مسله، او درېم د منځني ختیځ او امریکا او ایران په مسله. شاه محمود قریشی ویل چې پاکستان اوس په تمه دی چې افغان طالبان ډزبندۍ ته رضا کول وروسته امریکا په ځواب کې هم څه وکړي. قریشی زیاته کړې چې د امریکا په غوښتنه افغان طالبان خبرو ته راوستل، بیا دوه تختول شوي پروفیسران را خوشی کړل، او اوس یې افغان طالبان په افغانستان کې ډزبندۍ ته هم رضا کړل. هغه وویل چې اوس باید د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو کې نور هیڅ خنډان پاتې نشي. قریشی وویل چې امریکایي چارواکو ته مو د خبرو په وخت دغه ټولې خبرې کړې دي، او اوس موږ تمه لرو چې امریکا د افغان طالبانو سره زر تر زره یوې لوزنامې ته ورسي. د پاکستان خارجه وزیر ویل چې اوس د امریکا د ځواب وار دی چې د امریکا او پاکستان تعلقاتو کې اوس باید خوال راشي، او امریکا د پاکستان په تجارتي مشکلاتو کې مرسته وکړي. شاه محمود قریشی ته دین وړاندې امریکا کې د ستراتیژیکي او نړیوالو مطالعو په مرکز سنټر فار ستراتیژیک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کې د پاکستان او امریکې د اړیکو پاړوند را جوړ شوی ناستې ته په خپل وینا کې ویلي وو که امریکا په کامیابی سره د افغانستان نفوذ وباسي، نو باید بیا هم په دغه هیواد کې د بیا رغونې دپاره پاتې شي. قریشی ویلي د افغانستان د بیا ودانې او دوامدار پرمختګ دپاره به د تل دپاره نړیواله اړیکې ساتل وي، او په افغانستان کې د امن وروسته به د اقتصادي هلو ځلو ګټه افغانستان او پاکستان دواړو ته وي. شاه محمود قریشی دغه خبرې په داسې حال کې کړي چې طالبانو ویلي په قطر کې د سیاسي دفتر مذاکراتي ټیم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې روانې دي. په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د مذاکراتي ډلې ویان ویلي د امریکایي مذاکراتي ټیم سره لیدلی او د لوزنامې د لاسلیک او اړوند جزئیاتو په حق له ور سره خبرې شوې دي. سهیل شاهین تیر شپه په ټوټر ویلي د طالبانو د سیاسي مرستیالو او سیاسي دفتر د مشر ملا برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو مذاکراتي ټیم او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دواړو ټیمونو ترمنځ ګټورې خبرې شوې او د خبرو دغه بهیر به څو ورځې نور هم دوام ولري. د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپله په دې اړوند تر اوسه سندې ویلې.
د طالبانو د استازو زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د بحثونو تر پیل وروسته افغان حکومت یو ځل بیا د سولې د خبرو لپاره د اوربند پر شرط ټینګار کړی دی. له کابل پرې حقمل روان د راپور رسولی.
د افغانستان حکومت وای دی سولې امن ټینګښ افغان حکومت او نړیوالو شریکانو ته لومړیتوب لري. په قطر کې د سولې وروستیو مذاکراتو په تړاو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي او د طالبانو ترمنځ ترسره شوی، د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وای بیا عزت سوله د افغان حکومت او ولس هیله ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د څرګندونو په غبرګون کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټ کې اوربند د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه یاد کړی او لیکلی دی. هر هغه طرحه چې اوربند پکې د اساسي ګام په توګه ترشی دی افغانستان دولت او ولس ته دی منلو ده. ولس مشرۍ مړی دا څرګندونی وروسته له هغې مخې ته راغلی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مذاکراتي ډلې ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو او په یو شمېر نورو موضوعاتو بحث او خبرې شوې دي. د طالبانو ویان سهیل شاهین په خپل ټویټ کې لیکلي چې په دې مذاکراتو کې د پرمختګ په لور ګامونه اخیستل شوی دی او لا هم دا مذاکرات دوام لري. په ورته وخت کې اسوسییټډ پریس خبری ایجنټ په خپل راپور کې د طالبانو له قوله لیکي چې د ډلې له یوې اونۍ څخه تر لسو ورځو له موقت روبند سره موافقه کړې ده او په دې اړه یې خپل طرحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ته سپارلې ده. د خلاصون لارې شورا مشر او پخواني طالب چارواکي سید اکبر اغا وایي طالبان له امریکا سره د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي له کمیدو سره موافقې ته رسېدلې دي. نوموړي له ډیوې سره خبرو کې ویل د اوربند موافقه به له امریکا سره د طالبانو د موافقې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په بین الافغاني مذاکراتو کې مطرح کیږي، نه په اوسنیو مذاکراتو کې. د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکو فضل الرحمن اوریا وای په قطر کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې په شویو مذاکراتو کې په لنډمهاله اوربند چې لس ورځې به دوام وکړي موافقه شوې ده. اوریا له ډیوې سره په خبرو کې وویل ښایي چې زلمی خلیلزاد د وروستیو پرمختګونو په تړاو کابل ته راشي او له افغان چارواکو سره تر خبرو اترو مشورو وروسته بیرته قطر ته ولاړ شي او په ټاکلي وخت به په ځانګړو مراسمو کې د سولې موافقه لاسلیک کیږي.
یو مثبت ګام ده او دا د یو ښه شروع پیل ده.
په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاده د طالبانو ترمنځ په شوو مذاکراتو کې د پرمختګ خبر په داسې حال مخې ته راغلی چې د تیر سپتمبر په 14 نیټه د 10 پړاو مذاکراتو وروسته له هغې ودرېدل چې طالبانو د باګرام په هوایي اډې د شوي بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د پاکستان سپریم کورټ په دې اعتراض سره د پخواني پوځي مشر پر مشرف وکیل ته د اپیل فایل بیرته ورکړی چې تر څو پر مشرف خپل عدالت ته حاضر شوی نه وي نو په اپیل یې اورونه نشي کېدای. په دې اړه بشپړ راپور زموږ همکار نصر الله درکوي.
د پاکستان د انګریزي ورځپاڼې دان تر مخه سپریم کورټ په دې اعتراض سره د پخواني پوځي مشر پرویز مشرف وکیل ته د اپیل فایل واپس ورکړو چې تر څو پرویز مشرف په خپل عدالت ته حاضر نشي نو په اپیل یې اورېدنه نشي کېدلی. د پاکستان قانون سپریم کورټ ته اجازه ورکوي چې تر څو مجرم ځان عدالت ته نوی وړاندې کړي تر هغې پورې کوم درخواست نشي قبلولی. د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د مشرف د وکیلانو کونسل سپریم کورټ ته درخواست ورکړی و چې په 18 دسمبر 2019 سم د خصوصي عدالت مشرف ته په غداري کې کوم د مرګ سزا اورولې و هغه فیصله دي ختم کړي. د پرویز مشرف د طرفه درخواست بریسټر سلمان صفدر ورکړی و. درخواست کې وفاق او خصوصي عدالت فریق جوړ کړي. په درخواست کې ویلي چې د مشرف خلاف د غداري کیس یا مقدمه جوړخ کې د وفاقي کابینې نه منځوري نه واغسته شوی نو له وجې د خصوصي عدالت جوړول غیر آئینی و. په درخواست کې ویلي شوی چې پرویز مشرف آرمی چیف پاتې دی، د جیل تختیدل نه دی او زیاتوي چې پرویز مشرف د بیماری له وجې عدالت ته نه دی وړاندې شوی او عدالت دا خبره منلې ده چې په 2014 او 2014 کې ورته په شخصي توګه د حاضرېدو نه استثنا ورکړې وه. په درخواست کې ویل شوي چې تر هغه وخت پورې چې پرویز مشرف دلته پاکستان کې و کله هم د پرویز مشرف قانوني ټیم په دې مقدمه کې سستی نه وکړي او زیاتوي چې کله پرویز مشرف د هیواد نه د علاج لپاره بهر لاړو نو هغه وخت دغه قانوني ټیم د دې مقدمه کې مخکې لاړل. درخواست کې دا زیاتوي چې پرویز مشرف ډیر بیمار شو او پاکستان ته یې سفر نشو کولی نو ځکه په شخصي توګه عدالت ته وړاندې نه شو او د هغه په غیر موجودګۍ کې د 18 دسمبر د خصوصي عدالت فیصله په انصاف نه ده. یار دی وی چې په اسلام آباد کې خصوصي عدالت درې کسیزه بینچ یا درې ججانو باندې جوړ عدالت په 18 دسمبر 2019 کې پخوانی فوزي مشر ته په غداري کیس کې د مرګ سزا اورولې وه. خصوصي عدالت دا حکم ورکړی و چې څوک هم د پرویز مشرف په بهر تک کې لاس لري نو هغوی د قانون لاندې راوستې شي. په یاد فیصله کې د خصوصي عدالت جج لیکلی وو که چېرې پرویز مشرف د پانسۍ نه مخکې مړ شو نو مړی دې په ډی چوک یا د پارلیمان مخې ته درې ورځو دپاره زوړند کړی شي. خو په 14 جنوري د لاهور های کورټ پخواني پرویز مشرف ته ورکړی شوی د مرګ سزا ختم کړه او وی ویلی چې د خصوصي عدالت جوړښت غیر آئینی دی نو فیصله یې څنګه آئینی کېدای شي. بل طرف ته د قانون پوهانو په خیال د لاهور های کورټ لخوا خصوصي عدالت په اړه اورونه په خپله غیر آئینی عمل و ځکه چې په قانون کې لیکلی شوی دی چې د خصوصي عدالت د فیصلې خلاف اپیل یوازې سپریم کورټ کېدلی شي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
امریکا پر ایران د خپلو نویو بندیزونو دفاع کلک ملاتړ کړی چې په کې په 14 ایرانی چارواکو او 12 هغو شرکتونو باندې بندیزونه لګول شوي چې ویل کېږي بلاستیک توغندي جوړول او یا له دغه بهیر سره یې تخنیکي مرستې کولې. زموږ همکاره منظر شهید پرې بشپړ راپور ورکوي.
امریکی په ایران د خپل نوی لګیدلی هغو بندیزونو دفاع او کلک ماتړ وکړ چې پکې دیالس ایرانی چارواکو او دولسو هغو شرکتونو باندې بندیز ولګولو چې بلستیک توغنده یې جوړولې. په دې شرکتونو کې د چین او متحده عربي اماراتو ملاتړې شبکې هم شامل دي چې له تهران سره د بلستیک توغندیو د پروګرام د پرمختګ لپاره د اړینې ټکنالوژۍ په ترلاسه کولو کې مرستې کولې. اخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د جمعې په ورځ په تهران کې یوې لویې ګڼې ګوڼې ته د وینا پر وخت د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ پر ضد سخته لهجه کارولې ده. نږدې 8 کاله وروسته په تهران کې د جمعې لمانځه ته په وینا یا خطبه کې خامنه‌ای صدر ډونالډ ټرمپ ته مسخره ویلې دي او زیاته کړې ده چې هغه یعنی ټرمپ ځان د ایرانیانو لوی پلوي ښیي خو په حقیقت کې یو زهرجن تن دی. آیت الله خامنه‌ای ویلی دی چې د امریکا په درون برید کې وژل شوی ایرانی جنرال قاسم سلیمانی په جنازه کې د بې شمیره ایرانیانو ګډون دا خبره په ډاګه کړه چې د ایران ولس د خپل حکومت سره ولاړ دی، سره د دې چې په نږدېو کې د مظاهره چانو پر ضد یو شمیر قضیې هم در شوې دي. د قاسم سلیمانی د وژنې په ځواب کې ایران په عراق کې په امریکایي پوځیانو باندې د بلستیک میزایلو بریدونه کړي وو چې پکې امریکایي عسکرو ته زیان نه و رسېدلی. د ایران مذهبي مشر زیاته کړې ده چې دغه بریدونه د نړۍ طاقتواره هیواد یعنی امریکا چې ځان سوپر پاور ګڼي پر مخ یو گزار وو. د خپلې وینا ځینې برخه چې نوموړي په عربي کې کړې، آیت الله خامنه‌ای ویلي دي چې امریکا ته ریښتینې سزا د منځني ختیځ نه د امریکایي عسکرو ویستل دي. د ایران لخوا په عراق کې په امریکایي پوځي مرکزونو بریدونو وروسته د ایران انقلابي ځواکونه د امریکا ځوابي برید ته تیاری کولې، کومې چې ونه شوې. خو ایرانی پوځ په خطا کې د یوکراین د مسافرو هغه الوتکه وویشتله کومه چې د تهران نه یوکراین ته روانه وه. په دغه پیښه کې په الوتکه کې سواره 168 تنه ووژل شول چې زیاتره یې ایرانیان وو. ایرانی چارواکو د دریو ورځو پورې په دغه پیښه کې د لاس لرلو خبره پټوله او په لومړیو کې د دغې پیښې سبب تخنیکي ستونزه بللې وه. بلې لورې ته د امریکا پوځ وایي چې عراق کې پر دوو اډو یې د ایران له برید وروسته د 12 خدمتګارو سرتیرو مغزي درملنه کړې ده. امریکا مخکې ویلي وو چې دې برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا برید د ایران د قدس ځواکونو د قمندان د غچ اخیستو لپاره وشو چې ټیک 2 اونۍ وړاندې د بغداد د هوایي ډګر کې امریکایي ځواکونو وواژه. دوی دا هم وایي چې د ډیر احتیاط په خاطر یې ځینې دا کسان جرمني کې روغتون ته استولي دي او پاتې هم کویت کې عریف جان مرکز ته لیږل شوي دي.
که موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 د امریکا د استازو په جرګه یا هاوس اف ریپرزنټیټیو کې د مؤخزي بهیر پاس شو او په سنټ کې په دې باندې کار روان دی او په سنټ کې د دې قانون د پاسېدو لپاره باید له دریو څخه دوه برخې رای راخپلې کړي. په داسې حال کې چې په سنټ کې د امریکا جمهور غوښتونکي یا ریپبلیکنز اکثریت لري او دغه د مؤخزي بهیر د ډیموکراټانو لخوا پیل شوی دی. په مکړه په دې اړه د نگین شایو راپور ده.
د امریکا سنټ د صدر ډانل ترامپ د مؤاخذې پروسه پیل کړې ده. ترامپ د امریکې دریم صدر دی چې د مؤاخذې سره مخ دی. د خبري ادارې ایف پی په وینا د امریکا د سنټ غړو د پنځشنبه په ورځ د رسمي کاروای نه وړاندې حلف پورته کړو چې دوی به د هیواد د 15 صدر د مؤاخذې په کاروای کې بې پلو اوسېږي. د امریکا د سپریم کورټ چیف جسټس جان رابرټ د سنټ غړو نه حلف واغستو. په دغه موقع د سلو غړو مجلس کې 99 سنټران موجود وو او یو سنټر لغونډې څخه غیر حاضر وو. د حلف اغیستو په وخت چیف جسټس د سینټ غړو ته وویل چې د مؤاخذې کاروایی کې به بې پلو اوسي. ټولو 99 غړو خپل لاسونه پورته کړل او وی ویل چې دوی به په خپل قسم قائم اوسي. د دې نوراندي صدر ډانلډ ترامپ په ضد د استازو مجلس د طرفه لګول شوی دوه تورونه ولوستل شو. صدر ترامپ ته اختیاراتو غلط استعمال او کانګرس په تحقیقاتو کې خنډ اچولو د تورونو سره مخ دی. د استازو مجلس ته استخباراتو کمیټۍ مشر ایډم شیف د مؤاخذه کاروایی مرکزی سارنوال دی. د سینټ اجلاس په دوران کې ایډم شیف په صدر ترامپ باندې لګول شوی تورونه ولوستل. هغه ویل چې د امریکا صدر په لوی جرم او ادارې فساد تورن دی. د سینټ د اقدام په اړه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې صدر ډانلډ ترامپ ویل چې هغه فکر کوي دا عمل باید زر تر زره ترسره شي. هغه ویل چې هغه د یوې دسیسې سره مخ شوی او دا اقدام د ډیموکریټ ګوند څخه پورته شوی چې غواړي راتلونکي صدارتي انتخابات وګټي. د صدر ترامپ وړاندې لومړی تور دا دی چې هغه د یوکرین په صدر خپل ممکنه حریف جو بایډن شهرت ته زیان ورسوي او د بایډن زوی هنټر بایډن په ضد ادا شوی فساد په اړه تحقیقات وکړي. صدر ترامپ وړاندې یو بل تور دا دی چې هغه په خپل ضد روان تحقیقات ته خنډولو هڅه کړي. د امریکا استازو تیره اونۍ د صدر ترامپ وړاندې د قانون په مسوده کې رایه ورکړه چې په ترڅ کې 238 غړو د 193 په مقابل کې د مؤاخذه معاملې مشرانو جرګې ته د لیګلو منظوري ورکړه. د امریکا په سینټ کې د صدر مؤاخذه کولو لپاره لږ تر لږه 2/3 برخه غړو ته اړتیا لرلی کیږي. د صدر ترامپ ګوند په سینټ کې اکثریت لري، نو غالب احتمال دا دی چې د صدر په وړاندې د مؤاخذه کمپاین ناکام شي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
قدرمن اردوونکو او سم ورزو بلوچستان ته چیرې چې د ګازو او د برېښنا یا بجلی د کموالی او بندیدو له امله په سیمه کې خلکو ترمنځ اندېښنه ویر او قهر پیدا شوی دی، او له دې امله تازه تازه په دغلته یوه خبري غونډه هم جوړه شوې وه چې په کې اړوند چارواکو له حکومتي ادارو څخه غوښتي دي چې دوی ته دې برېښنا بجلی او ګاز برابر کړي، او کنه نو دوی به په نورو صوبو باندې د دغو ګازو او برېښنا لیکي او تارونه وتړي. پام وکړئ په دې اړه له سیمې څخه د حمید سمسوري راپور ده.
دغه خبری کانفرنس د کوټي په مطبوعاتو کلب کې د بلوچستان اسمبلی د مخالفې ډلې د نو غړولو لوري وسو. دوی د کوټ شار په شمول د صوبې په یو شمیر سیمو کې د ګازو او د بجلی پر کمی باندې سخت خواشنی څرګنده کړله. د بلوچستان اسمبلی د مخالفې ډلې مشر ملک سکندر ایډوکیټ دړکای وکړله چې روانې میاشتې پر 19 باندې به دوی د ګازو د دوتر مخته احتجاج پیل کړي.
خود جاکر گیس کے دفتر کے سامنے احتجاج بھی کریں گے، اور یہ احتجاج پھر اس وقت تک جاری ہوگا جب تک کوئٹہ کے لوگوں کو گیس کی فیسلٹی نہیں ملی.
موږ به پخپل ورسو د گازو د دوتر مخته به احتجاج کوو، او دا احتجاج به تر هغه مهاله پوری جاری وي ترڅو سی د کوټي وشاریانو ته د گیس اسانتیان نوی ورکول سوی. په مرکزی حکومت کې د تریک انصاف ملاتړ کوونکی د بی ان پی منګل د پبلک اکاونټ کمیټي چیرمن اختر حسین لانګو هم په دغه خبری کانفرنس کې موجود وو. د ویل چې نه یوازې ګیس بلکې بجلی هم دلته نستا.
بجلی غیب، ګیس غیب، جب بجلی نہیں ہوگی تو لامالا پانی بھی غیب، واٹر سپلائیز ہماری نہیں چل رہی تھی، مائنس ٹمپریچر میں ہم زندہ رہنے کے لیے اپنے بچوں کو
بجلی ورکدا او گیس ورکدی. چې بجلی نه وي نو هرو مرو به اوبه هم نه وي، د اوبو د ورکولو کویان نه چلیږي. په دې یخ زمي کې موږ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره او د خپل ماشومانو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ایټر لګوو چې لږ مو ګرم کی، او په دې باندې له مرګ څخه ژوندۍ وژغورل سو. د مخالف دلیلو لوري ویل سو کچیر حکومت په سم لاسي ډول دلته په صوبې کې د ګازو او د بجلی لوټ شډینګ ختم نکړي نو دوی به ونورو صوبو ته د ګازو سپلای وتړي. خو بل لور ته بیا د سوی صدرن د ګازو د شرکت لوري ویل سو چې په بلوچستان کې و مختلفو سیمو ته د ګازو د غزول لپاره پر نوېست پروژو باندې کار روان دی چې 240 کیلومتره د دی واټن دی. د غازو د شرکت لوري ویل سو چې 209 کیمونه بیا داسې دي چې الته دوی د غیس د سپلای کول لپاره نوی پایپونه اچوي. د بلوچستان د سوی صدرن د غازو د شرکت لوري ویل سو چې دا وخت د بلوچستان ونونس شارګوټ ته غیس ورکول کېږي. د دوی په خبره چې د یو شمیر سیمو د غازو پایپ لاینونه هم زړه سوي دي، حمله دغه کبله چې دوی د غازو فشار نشي زیاتولای. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
نوقدر من اردن کو د دې سارانې خبرونه کوم دي زې پایتر سیګي د خبرونه کوربه ز مجاهد جواد، پروډوسر نصر الله او انجینر جان دنی اجازه خوړو. تاسو کولای لاس پرو روغ جوړ خوشاله اوسئ.